The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلامونه اونیکی هیله قدرمنو اوریدون کو ده دیوار رادیو په خبری خبرونی که تاسو ته هر کلی وایو نن ده پنچنبی ورځ کال 2014 ده نومبر ده میاشتې 18 نیټه ده وخت شوی دی په پاکستان کې د مخام اته افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگتن ډی سي کې د سهار لس بجې دي ستاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه هم بختور شه
دا خبری خبرونه تاسو ته د مهمو خبرونو سرټکونه پیلو
د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان پارلیمان غړی غونډه ته ویلی د پاکستان سره به د ترګری بدمنۍ او بیروزګاری د مخنیوي په لړ کې همکاري جاری ساتي او دوه اړخیزه تجارت ته به وده ورکوي
چغټاله د پاکستان د سلامتی لپاره خطر ده چې پاکستان ته خطر راوسولو څخه وړاندې به ختم کړي
د پاکستان پنجاب صوبه کې د داعش وسلوالې ډلې اته تر هغه نیول شوې دي یو څیړنکار وایي تر څو پنجاب کې عملیات نه وي شوي پاکستان کې تر هغه رایي نه ختمیږي
نو دی په نورو صوبو کې یا نورو ملکونو کې چاپیره مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کمه کوي د وجه داره چې هغوی نه غواړي چې د حکومت رد عمل راشي تعقیبات
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ریاست یا تنظیمونو لخوا د ماشومانو په جګړه کې د کارولو اجازه نه ورکوي
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے
سرٹی کی تاسو اوریدل وز واک شہید مهم خبرونو تفصیل تا
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پاکستان د پارلیمان غړی غونډه ته ویلي د ترګرو په ضد به د ترکی لخوا هلې ځلې روانې وي او زیاته کړې ده د بیروزګاری بدمنۍ او جهالت په ګډه سره به مقابله کوي دغه وینا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ له تاوتریخوالي پیدا کولو کوششونه کیږي خو غواړي چې د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې شي هغه ویلي ترګر چې څومره اسلام ته نقصان رسوي دومره بل څوک نه ور رسوي او زیاته اکړه چې تندره وډله داعش اسلام سره هیڅ تعلق نه لري د خپل وینا په وخت د ترکی صدر په جلاوطنه ترکی عالم فتح الله ګولن او دغه پلانجمن تحریک سخت ټکونه وکړل او تورې ولګو چې ګولن تحریک ته د غربي نړۍ ملاتړ ترلاسه کړي هغه ویل غربي نړۍ داعش او القاعده مرستې هم کوي نوموړي د پاکستان لخوا د پاک ترک تعلیمي ادارې چې د فتح الله ګولن لخوا چلول کیږي استادانو ترکی ته د لیګلو د فیصلې هر کله هم وکړو هغه ویل القاعده او داعش په شان ډلې مسلمانانو ته زیان رسوي او زیاته کړه چې پاکستان افغانستان لیبیا عراق او شام ټولو ته د ترګرو له امله زیانونه اوختي دي هغه ویل پاکستان کې جمهوریت ډیره ترقی کړې ده
اخوا د پاکستان پنجاب صوبه په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې اته ترهګر نیولې دي دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې داعش وسله واله ډله شتون نه لري د رسنیو راپورونو تر مخه ویل کیږي د داعش دغه غړي د هیواد څخه په تلو هڅې کولې چې د یو عملیات پر مهال ونیول شول د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان ویلي دي د نیول شوو مشکوک وسله والو څخه ځینې لپټاپونه او موبایلونه هم نیول شوي دي
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ماشومانو د استعمال اجازه هیڅ چاته نه ورکوي د ماشومانو د حقونو په اړه د درې ورځنۍ غونډې په مهال د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي ماشومانو لا د خپل ځان د حفاظت د تربیت ورکولو اجازه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورکړي ولې په عملی جنگونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزي ده پاکستان کې اکثره ترګر تنظیمونه د ځان وجونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو نه اخلي د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه بدليږي تفصيلات اورو د ډیور ریډیو خبريال اورنګزیب خان نه
اسلامي نظریاتي کونسل درې ورځې نه روان غونډه کې د ماشومانو حقونو په حق له سفارشات جوړ کړي شوی دي خو میډیا سره تفصیل نه دی شریک کړی شوی خو د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی خبری کانفرنس ته ویلي دي ماشومانو حقونو په حق له په 15 سرخطونو لاندې یو سل یو نقطې دوی په سفارشاتو کې شامل کړي دي د یو تپوس په ځواب د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي اسلام مذهب دا اجازه نه ورکوي چې ماشومان د جنگي مقصد د بار استعمال شي البته پیغمبر اسلام ویلي دي ماشومان ته د خپل د ځان دفاع تربیه ورکول ضروری دي
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
دوی وی ماشومان جنگ کے استعمال والو اجازت نہ ریاست سرشتا اور نہ تنظیموں سر ادا حق شتا. اورنگزیب خان، وائس آف امریکہ، ڈیور ریڈیو، اسلام آباد.
دا وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو دا
انٹرنیٹ دا آزادی په اړه د امریکای د فریډم هاوس یو تازه رپورت وايي پاکستان د انټرنیټ د آزادی په فهرست کې د نړۍ په سلو هیوادونو کې په یو کم او یایم نمبر هیواد دی. رپورٹ وايي د پاکستان د پارلیمان نه منظور شوی سایبر کرائم بل وروستو د انټرنیټ په آزادی نور قدغنونه لګیدلی دي. په دغه فهرست کې چین د پاکستان نه هم زیات خراب هیواد ګڼل شوی دی.
بلی لوری تا روان کال دا پاکستان او ایران څخه د 1,000,000 هم زیاد شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شوی دی. د پیښور په چمکنو کې د کډوالو په یو کمپ کې یو کارکونکی ویلی دی چې افغانستان کې د ژمي پر مهال سهولتونه ډیر کم دي او له همدې کبله د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې پریکړه کړې ده چې د کډوالو بیرته تلو پروسه تر 4 میاشتو وځنډوي.
د امریکای صدر براک اوباما د جرمنی چانسلر انګلا مارکل ترڅنګ د جرمنی ولسته ویلي امریکا به د نړیوال ملګرتیا نه ورستو نشي. دواړو مشرانو ویلي جرمنی او امریکا به د خپلو اقدارو سره سم نړیوال ملګرتیا یا ګلوبلایزیشن مخ په وړاندې بوزي. د ډیورډیو همکار مجاهد جواد دم په دې د وایس اف امریکا یو رپورت تیار کړی ستاسو په مرته راګرځو.
د امریکای ولسمشر باراک اوباما د خپل واکمنۍ د وروستي بهرني رسمي سفر په ترڅ کې دا مهال په جرمنی کې دی. اوباما د جرمنی له لومړي وزیر انګلا مرکل سره یو ځای جرمنانو ته وویل چې د نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن په مسله کې په شاتګ نشته. دواړو په یوې جرمنی ورځپاڼه کې چې ورت شفتس ووخې نومیږي برلین ته د اوباما له سفر څخه د مخه په یو ګډ ادارتي مضمون کې لیکلي و چې له نړیوال کېدو یا ګلوبلایزیشن څخه د مخه وخت به نړۍ په شاتګ نه کوي. جرمنان او امریکایان باید دا موقع ترلاسه کړي چې د خپل ارزښتونو او نظریو سره سم نړیوال کېدو ته بڼه ورکړي. موږ هم خپل کار او هم خپل ولست اړین بولو چې ټوله نړۍ په خپلو کې مرستو او همکاریو ته لا زور ورکړي. برلین د اوباما د دغې بهرني رسمي سفر دوهم تمځای دی. اوباما لومړی له یونان څخه لیدنه وکړه او هلته یې له ولسواکۍ څخه د دفاع په ارزښت خبرې وکړې. اوباما همدارنګه له اروپایي ملګرو سره د متحده ایالاتو د دوامدارې ملګرتیا ژمنه وکړه. اوباما د یونان په پلازمینه اتنس کې چې د نړۍ د غربي ولسواکۍ یا ډیموکراسۍ زانګو ګڼل کیږي وویل هغه ډیموکراسي چې امریکا ځان ته خوښه کړې او غواړي په نړۍ کې خپره کړي ښایي نیمګړتیا ولري خو بیا هم په نړۍ کې غوره بدیل نه لري.
جاپان وزیر اعظم شینزو ایبه به نن د امریکای منتخب صدر ډانلډ ترامپ سره ملاقات کوي. امکان دی خپل ملاقات کې به دته د دواړو ملکونو ترمنځ د دفاعي تړون اهمیت ورښکاره کړي. اغلی ترامپ خپل انتخابی مهم کې د امریکای او د جاپان په دوړخیزه تعلقاتو هم ټکونه کړی وو او ویلی وو چې د جاپان دفاع امریکای ته ډیره ګرانه پریوزي. د جاپان وزیر اعظم امریکای ته د روانې دونه وړاندې خپل بیان کې ویلی چې اتحادونه په دوړخیزه ادبار کار کوي او زه به هم د دې قسمه ادبار خغلی ترامپ سره د پیدا کولو کوششونه کوم.
اخوا د روسیې سترې محکمې د حکومت یو مخالف مشر الکسی نوالنی ته د لندنی عدالت یا لوور کورټ لخوا اورول شوې سزا ختمه کړې ده او د مقدمه یې د بیرته له سره پیلولو لپاره لندنی عدالت ته لیږلې ده. الکسی نوالنی په روسیې کې د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې کوي. هغه د کال 2023 پورې نه خو کومو ټاکنو کې برخه اخیستلې شو او نه یې کومې سیاسي عهدې کې پاتې کېدای شو، خو دا مهال په کال 2023 کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیا ټاکلو په لار کې د یو لوی حریف جوړ شوی دی.
د امریکای په سنټ کې د مشرۍ په څوکو باندې د نورو سنټرانو د خوښولو عمل روان دی چې په تازه شوی انتخاباتو کې د بریالي شوی پارټۍ اکثریت بثابتوي. هر څه که د ریپبلیکن پارټۍ ته په صدارت او د کانګرس په لاندینۍ برخه یا هاوس آف ریپرزینټیټیوز کې اکثریت ترلاسه دی، ولې په سنټ کې ورستا په سلو کې 250 څوکۍ دي چې د ډیموکراتس سره 8 نور سینیټران دي. څېړونکي وایي د ځینو قانونونو د پاس کولو دپاره به په سینټ کې 80 پکار وي چې ډیموکرات ګوند به پکې خندان راولاړوي.
د امریکې اوهایو ایالت په کینټن ښار کې د ګاز پایپونو د چاودېدو له امله یو تن مړ شوی دی او ځینې نور ژوبل دي. چارواکي وایي دغه چاودنه د ښار په څلور لارې کې رامنځته شوې ده چې ځینې ودانۍ یې هم نړولې دي. ځایي رسنۍ وایي چې په سیمه کې د کارکوونکو په کار پر مهال چې د ګاز پایپ لیک شوی دی دغه چاودنه رامنځته شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی زمونږ یو ساته خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی له سټوډیوز نه نیخ پنی غوږی. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واریدل، د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان په دوره دی. نوموړي هلته د پارلیمان ګډې غونډې ته ویلي پاکستان سره به د ترګرۍ، بدامنۍ او بیروزګارۍ د مخنیوي په لړ کې همکاري جاري ساتي. نوموړي په خپل وینا کې په خپل مخالف فتح الله گولن باندې چې په امریکا کې د جلاوطنۍ ژوند تیروي هغه باندې هم سخت ټکونه کړي دي. ویلي چې هغه د یو ترهګر تنظیم یا ترهګري ایجنډې مخ په وړاندې بوتلو کوششونه کوي او دغه کار هغه د خیر ښېګړې د تنظیمونو په شا باندې کوي، یعنی سکولونه، کالجونه هم چلوي او د هغې په شا باندې د هغه ایجنډا د ترهګرۍ ده. تفصیلات اورو د ډیوه ریډیو خبریالې رابعه پیرنه.
په اسلام آباد کې د پارلیمان ګډې غونډې ته د وینا په محل ترکو ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې د پاکستان سره د بدامنۍ، جهالت او بیروزګاری په اړه ګډې هڅې کوي. دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت تر یو ارب ډالر پورې رسول غواړي. دوی زیاته کړه چې غواړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ اړیکې شوي او د دې لپاره ترکیه خپل کردار لوبول غواړي. ترک وزیر اعظم زیاته کړه چې د پاکستان سره په خلوص سره د ورور لوی اړیکې لري. نو په کال 2014 کې په پېښور آرمی پبلک سکول کې کېدونکي برید وروسته ترکیه د یوې ورځې سرکاري غم لمانځلی و. دوی زیاته کړه چې القاعده او داعش په شان تنظیمونه مسلمانانو ته زیان رسولی دي او ترکیه به د ترهګرو په ضد هڅې دوامدار لري. دوی پر مسلمانې نړۍ شخ وکړو چې په کار دی چې د ترهګرو په ضد په ګډه کار وکړی سي. بل د وینا په محل ترک ولسمشر د فتح الله ګولن تنظیم ترهګر ډله وګرځوله او ویل چغه ډله د پاکستان د سلامتیا لپاره خطر ده، چې پاکستان ته خطر راوسولو څخه وړاندې به ختم کړي. د پارلیمان په دغه ګډه دستوره کې د فوج مشر جنرال راحیل شریف، د درې واړو ځواکونو مشران، پارلیماني غړي، د درو صوبو اعلی وزیران او د مختلفو هیوادونو سفیران موجود وو. خو د پارلیمان د دغه ګډې غونډې څخه تحریک انصاف او د شیخ رشید عوامي تحریک بایکاټ کړی وو. د دې څخه وړاندې وزیر اعظم میا نواز شریف یوازې هم د ترک صدر رجب طیب اردوغان سره لیدلی وو. او د لیدنې وروسته د ګډ خبري غونډې سره د وینا په محل میا نواز شریف ویلي وو چې دواړه هیوادونه د کال 2018 تر پایه آزادانه تجارت په لوزنامې خبري تر سره رسولو اتفاق کړی دی او دا هم چې د پاکستان ترک دوستي د سیمې د استحکام یو اهم عنصر دی. د خبري غونډې سره د وینا په محل ترک صدر د فتح الله ګولن د تنظیم په اړه د پاکستان لاړه خواسي دریس بلولو او د پاک ترک سکولونو کارکونکو تر 6 نومبر پورې د هیواد څخه د وستو حکم ستایلی وو. سرګند دی وی چې څلور میاشتې وړاندې د جولای په 15 نیټه په ترکیه کې د یاغیتوب هڅې سوي وي چې ترک حکومت یې زمواره فتح الله ګولن ګرځوي. د دغه یاغیتوب وروسته ترکیه د پاکستان څخه د پاک ترک سکولونو په ضد عملیاتو غوښتنه کړې وه چې ویل کېږي چې فتح الله ګولن یې چلوي. پاکستان حکومت د ترک ولسمشر د راتګ په محل دلته موجود ترک کارکونکو ته تر 6 نومبر پورې پاکستان څخه د وستو حکم ورکړی دی. بل اړخته پاک ترک سکولونو انتظامیه د کورونا چارو د وزارت دغه پریکړې په ضد په اسلام آباد های کورټ کې درخواست در کړی و چې نن یې اوریدنه هم سوي وه او دا اوریدنې په محل اسلام آباد های کورټ د کورونا چارو سکتر ته نوټس جاری کړی و. د پاک ترک سکولونو ترک کارکونکي واپس خپل هیواد ته د لیږلو په ضد په پېښور او کوټه کې د دغه سکولونو د زده کوونکو له اړخه مظاهرې هم روانې دي. ترک صدر د اسلام آباد پس لاهور ته هم سفر کوي. وزیر اعظم میا نواز شریف او د شهباز شریف له اړخه ترک صدر یوازې پنجاب او لاهور ته پر بلنیم. د مخالف ګوندونو له اړخه پر دوی سختې نیوکې کېږي. ولې چې تیره شپه د ترک ولسمشر د راتک په محل هم یوازې میا نواز شریف او شهباز شریف د دوی د هرکلی لپاره موجود وو. او اوس د مخالفینو وینا ده چې د ریاست میلمه خپل میلمه ګرځول او د څلورو ایالتونو پر ځای یوازې پنجاب ایالت ته د دوی غوښتنه او په پنجاب کې د مختلفو پروژو په اړه د دوی د سرمایه کاری بلنه ورکول څرګندوي چې مشرف روڼه د پاکستان نه بلکې یوازې د پنجاب واکمنان او خیر خوښونکي دي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد. We'll be right back.
اوریدونکو د ډیوار اډیو خبری خبرونه دوام لري. تاسو در ابي پیر څخه د غراپور واوریدو چې د پاکستان سفر پر مهال د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د پاکستان څخه غوښتنه کړې ده چې د فتح الله ګولن سره تعلق لرونکي ټول ترک ښوونځي دي په پاکستان کې وتړل شي. په دې حق له په تیرې خبرونې کې زمونږ همکار بیروز خان صاحب نه ځینې پوښتنې مونږ کړې وې. تاسو سره یو ځل بیا دغه ټول معلومات شریکو.
یو خدای دې چې پاکستان د پاره د یو د سیبو وایو چې یو ښه خبره په دې ده په دې وخت کې پاکستان بیخي آواز شوی دی، نو پاکستان هم اړتیا لري دې ته چې د ملکونو سره یا د ملکونو مشران چې کوم دی هغه د پاکستان سفر وکړي او په مل دننه هم او بهر ته هم یو ګندې یو پیغام ورکړي، په خصوصي توګه دې د هندوستان ته بیا دغه پیغام ورکول غواړي چې هندوستان ته دا وایي چې ګنې موږ یوازې نه یو، بیا دغه شان دي ورسره به افغانستان ته هم یو پیغام ورکوي. بیا د پاکستان نه دغه غوښتنه شوې ده چې څومره د ګولن سکولونه دي هغه دې وتړل شي. د دغه استادانو سره به دا چې کوم د 11,000 سټوډنټان دي، د زیاتره په پنجاب او په سند کې دي، یو سکول په کوټه کې هم دی، نو د هغې چې کوم مستقبل دی کوم مور پلار دي هغه د دغه سټوډنټانو دپاره، ځکه چې د په درې ورځې کې که دی اوباسي د شلم تاریخه پورې مثال، نو په دومره عجله توګه به دغه ته نور استادان څنګه دي برابر کړي. دغه یو هغه ده. او بیا دا دی چې د هندوستان سره د پاکستان ډېر لوی ټینشن روان دی، نو پاکستان غواړي هم چې څوک درېمګړی ورته رامنځته شي. امریکې ته یې وویل خو امریکې ورته څه داسې خاص جواب ونه ویل، نو امریکې ورته خپلو کې حل کوي.
بالکل بیروس صاحب، ډېره مننه چې تاسو د دې اغېز په هکله هم خبرې وکړې چې د دغه ښوونځیو بندېدل داسې په ناڅاپه توګه او دومره زر یې دا فیصله وکړه د اردوان د غوښتنې وروسته. خو یو بله پوښتنه دا منځته راځي چې دوی دواړو مشرانو په کشمیر هم ځینې خبرې کړې دي، دغه څه خبرې دي، څه خبرې تر سره شوې دي د دوی ترمنځ؟
خبره هم دغه ده چې د کشمیر په اړه باندې د اردوان چې کوم د پریس کانفرنس نه خبرې میډیا راخستې دي، هغه هم د دواړو ملکونو د خبرو اترو یعنی د ډایلاګ د لارې د دې کشمیر د قضیې د دې شخړې حل ته اشاره کړې ده چې ګندي دا د جنگ خبره نه ده. خو د هندوستان او د ترکیې یو بل سره ډېر ښه تعلق دی، ډېر نږدې تعلق دی، نو پاکستان هم دغه غوښتنه به د اردوان نه ضرور کړي چې ګنې د هندوستان سره د دې په تعلقاتو بیا لږ نارمل هغه ته راوړل، صورتحال ته راوړل، په دې کې ګنې ترکیه خپل چې څومره وس د هغه کېږي هغه پکې خپل هغه وکړي. خو د اردوان د خبرونه چې کومه هغه ده اندازه ده، نو هغه هم دغه ویلي دي چې دواړه ملکونه دي خپلو کې په خبرو اترو د لارې دا قضیه حل کړي. خو د کشمیریانو هغه پکې چې کومه بنیادي خبره هغه دغه هم ده چې د کشمیر د کوم خلک چې دی د هغې چې کومې غوښتنې دي او د هغې کوم تحریک دی عادي په نظر کې ونیول شي، نو دغه هم د منځ لاره چې ورته وایو یعنی غواړي چې د منځ لاره راوباسي او د دواړو ملکونو، ځکه چې د دواړو ملکونو په دې وخت کې د لاین آف کنټرول چې کومه دی یا د ورکینګ باونډري هم ورته وایي، خو د کشمیر چې کوم لاین راغلی شوی دی په هغې باندې د دواړو خواوو ځواکونه چې په یو بل باندې بریدونه کوي او وجنې پکې روانې دي، نو دغه صورتحال چې کومه دی هغه به پاکستان سره سره ترکیه به هم لږ پریشان کړی وي.
ډېره مننه بیروز خان صاحب.
مننه.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا
ادر منور یم خدا وایس اف امریکا ټی و رادیو دے د پاکستان حکومت دغه فیصله چې یعنی په پاکستان کې چې سمرا د ترکی د ګولن د تحریک لخوا چې چلیدونکي سکولونه دي، 28 سکولونه کالجونه دي، داغه چې څومره استادان دي دا به په سور ورځو کې دننه ترکی ته واپس کوي د پاکستان نه به واسي. په دغه باندې د دغه سکولونو استادانو سخت خبرګون خودلې دی، ویلي دي چې دغه تعلیمي ادارې چې پکې په زرګونو پاکستانیان سبق وي، نور استادان به څنګه کولای شي چې هغه راشي او دوه نظر د هغوی هغه ځای پوره کړي. دا ډېر ګران کار دی. په پیښور کې د پاک ترک سکولونو استادانو په دې باندې سخت خبرګون خودلې دی. حمید الله تفصیل راکړي.
په پېښور کې د پاک ترک سکول انتظامی او استادانو د ترک صدر طیب اردوان هغه تورونه رد کړي په کوم کې چې نوموړي نن د سکولونو دغه لړۍ د یو ترهګر تنظیم برخه بللې ده. د پېښور د پاک ترک سکول یو استاد اشرف بیبی نن وویل
ترکیش سٹاف چلی اباسی پدری روزو کے اور وسرا وتھ فیملی زباسی نو دس ٹیررسٹ ندی دا ٹیچرز دی مونگ دا وینا دا چ لگدا چ ٹیچرز دی نو ٹیچرز کو نا وسرا گنش تا نا دا جادی تنظیم دے نا سدی سر نو غلط کارو نا دی پک انوالو دی اس نو بیا سر ریزن دی جدی دغ شانتی بے عزت اس ردی دا اباس اور چکم دی نو خلق فرق فار ایگزامپل ز چا بل چا ہوں میں اچانک ز نو یو ٹیچر ہائر کما نو اگی تہ زما دا سسٹم سنگ پتہ لگی چ ز اچانک اگی تم چراش جی زما سکول اور ما دا 110% یقین دے جی دغی 450 جی کم ٹر کشتی دی کہ یو قسم گلین نہ دلی دلی پاکستانی نیشن مونگا دیر زیاد مونگا دا شرم راضی جی مونگا دی مونگا سر سمرا خو کرل او مونگا وزر سو کرل.
طیب اردوان نن پخپل خبرو کہ دا پاکستان دا پاک تر سکول دا ترکی عملی دا یو سل اتو استادانو او دا ہوئی دا کورنو دا شرود دا پریکڑ حرکلے کرد دی او ویلی جی دا سکولون دا بعد دوان حیوادونو پا مرستا نور هم کوی کولی شی خو دا استادانو او زدکون کو والدینو دا غدریز رد کرد دی او دا پی غور دا یوسف خطک دری بچی پا دا سکولون کی سبق وائی او وائی
ما دا دے کم سسٹم ہو کتو یو فلسفے باندے تعلیم ورکی لرننگ بائی ڈوئنگ ہر سب پریکٹیکل کانفیڈنس ورکر اگلے دے دا ہے کور کے چکم بیلنس چکم غدے ڈیولپمنٹ داما پا درو کالو کی فیر کریکٹر بیلنگ چو وردوائی دے گورنمنٹ آف پاکستان سٹرونگلی دا شای کنٹیم کوما چے دا میڈ آف سیشن دے دا ڈیسیجن کو چے دلتا منگا یہ نیو فرم ماری فاؤنڈیشن دے کے ہور کو دے چے دا سم مشین نے دے چے دے کے تیو پرزاو باسا بلا پرزاو آچوا دا ہیومن بینگز یو سائیکل لري یو خیالات.
طيب اردوان دا هم ویلي قسم پزنی پاکستانی مطبوعاتو کې د شلکیدون کې ترکی استادانو سره همدردی او خواخوږي خودل کېږي خو دوی ته په ترکی کې خرغلاس نه شو ویل کېدی. د مس اکرا اویز درې بجې هم په دغه سکول کې سبق وایي او زیاتوي د ترکی استادانو پورې تړلې رتره غره تورونه بي ځای ځکه دي چې دوی ډېر د نږدې نه پیژني.
تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے, آپ ان کو کسی آرگنائزیشن سے مت ملائیں, دے آر سمپل پیپل ویری لونگ.
تو پاکستان دننا اتویش ترکی سکولونه او کالجونه د ګولین نتورک د انتظام لاندې چلیږي. پچا چې صدر اردوان د ناکام پوځي کو دتا د کور تورونه لګوي. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پی خبر.
نو عزت منو اوریدونکو یو ځل بیا تاسو پام راګرځو یو بل راپور ولورې ته چې د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې وسلواله تنه وسلوالې نیولې دي او دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د دې تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ارشد حسین وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان اعلی چارواکي هیواد کې د ترهګر تنظیم داعش د موجودګۍ څخه انکار کوي, نو یو ځل بیا د ترهګرۍ ضد څانګې خپل تازه عملیاتو کې د پنجاب سرخار لاهور کې د دغه خودسره تندرویه نړیوال تنظیم د اتو غړو د نیولو دعوا کړې. ځایي مطبوعات د پنجاب د ترهګرۍ د ضد څانګې د ویان د قول لیکي چې د داعش په نیول شوو اتو کسانو کې د دغه ټولګي مشر هم شامل دی. چاچے با پا پنجاب ایالت کے خلق دا تندروے اڑخت راڑول او بیا بے دا جنگ دا پارا افغانستان او شام تا لے گل او دا دغا ٹھولگی سلور کسان خو شام او افغانستان تا دا تک دا پارا دا تیارے دوران نیولی شوی دی. دا پنجاب دا کاؤنٹر ٹیررزم یا دا ترہگر زد سانگی دا بیان تر مخا نیولی شو کسانو کے دا داعش یا دولت اسلامیا مبینہ مقامی لیڈر نبیل ابی عبداللہ هم شامل دے. چاچے با پنجاب کی دا تندرو غلو افغانستان او شام ته د لیګلو دنده کولا او د نیولې کېدو دوران هم په دغه هلو زلو کې بوخت وو. د سی ټی ډی ټی ترجمان ویلي د دغه ټولګي تر ټولو مهم مشر قاری عابد د مخکنه په شام کې موجود دی او د سماجی رابطو په ویبپاڼو باندې پیغامونه د خلکو تندرۍ اړخته دراړولو یوازنۍ ذریعه ده. که څه هم په روستو کې د پاکستان په غټو غټو ښارونو کې د دغه خودسره ترهګر تنظیم په دیوالونو لیک شوارونه مخې ته راغلي وو او دغه مهال په کراچۍ کې د لوی ترهګر بریدونو پړه هم په غاړه اغستلې وه. خو د هیواد د کورنو چارو وزارت اوس هم د داعش په پاکستان کې په تنظیمي ډول د شتون نه انکار کوي. دا لومبې ځل نه دی چې د پنجاب د ترهګرې ضد څانګې په دغه ایالت کې د داعش د غړو د نیولو ادعا کړی وي. او سروزې اګاهوی ګوجرانوالا ښار کې د دولت اسلامیه سره اړه لرونکو د دوه وسلوالو د نیولو دعوا هم کړې وه. د پاکستان د فوج پخوانی افسر او سریلنکار بریګیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای پاکستان کې چې څومره هم تندرو یا مذهبي ترهګر تنظیمونه شتون لري د هغې ریښې پنجاب ته رسي.
دا بالکل صحیح خبره ده چې پنجاب کې دا مسله یو لوی پیمانه باندې شته. خو دې یو صدا سه یعنی د دې یو ستراتیجي ده چې پنجاب کې ګډوډنه کې ځکه چې دې د پدر چې زمو مرکز دغه تر یو کومه ته ګډوډو کړن بیا زمونږه د پاکستان کې بعد لوګو ته مونږ ته دا سه آزادۍ سره کاروای کول چې کوم دی غبا مشکل شي. نو دې په نور صوبو کې یا نور ملکونو کې چې پیرا مداخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي دې وجه دار چې هغه نو غواړي چې د حکومت تر دې عمل راشي تقریبا دې او بل دار چې دا ټول تقریبا یو گروپ دی. کدا تاسو تنظیم نه دې دې خلک کله یو تنظیم کې کله بل تنظیم کې کم زنه پیسې راځي دي هغه نمزان لور کې څوک داعش شي څوک لشکر شي څوک سپاه شي.
پاکستان کې مخالف سیاسي ډلې او ناقدین هم پنجاب د مذهبي ترهګر ډلو فکری او نظریاتي مرکز بلی. خو بیا ولی حکومت دغلته پراخه پوځي عملیات نه پیل کوي؟ نو ښاغلی صاد محمد خان دریز روړي چې پنجاب ایالت کې د فاټا پرنګ نو گو ایریا نشتا.
پنجاب کې فوجي عملیاتو دغه څه ضرورت نشتا خو انټلیجنس بیسډ اپریشن چې کوم دي کنه غډر ضروري دي چې د دې بخکنی وشي د دغه تنظیمونو.
د پنجاب پولیس وای په دغه تازه عملیاتو کې د داعش د نیول شوې ټولګي د ولقې څخه د تنظیم لټریچر یو لپټاپ او موبایل فونونه هم برآمد کړي دي. او د تنظیم په دغه ایالت کې د شتون په حق لای پلټنې هم پیل کړي دي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. په وزیرستان کې بیا په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو وروستو هلته څه پرمختګ شوی، کوم د ترقۍ کارونه روان دي یا کم کیږي؟ د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بیټنی دغلته د پولیټیکل ایجنټ ظفراسلام خټک سره مرکه کړې ده. ستاسو پام ورته راګرځو.
ما دلته تقریبا 14 میاشتې وشوې او دا خبره زه د وې سره کوای شم چې په ساوت وزیرستان ایجنسۍ کې څومره ترقۍ کارونه شوي دي یا روان دي. پاکستان په بلا ضلع او په بلا ایجنسۍ کې به ان شاء الله عزیز نه وي. ساؤتھ وزیرستان ایجنسی واحد ایجنسی دی په پاکستان کې او پاکستان کې واحد ضلع دی چې دلته دوا کلر کلچ جوړ دي. هغه نه علاوه دلته سټیټ آف دا آرٹ ہاسپٹلس جوړ شوی دي، ڈگری کالجز جوړی دي، لگیا دي ایروڈو نیٹورک. تاسو به سفر پہ کړی وي، تاسو خپل مونږ تاسو دعوت درکړی وو مسعود بل کې وزیر بل کې تاسو انګور اډې پورې لاړې روډونه مو کتل دي، موټر وے په شان باندې روډونه جوړ دي او نور باندې کار روان دي. هغې نه علاوه څنګه تاسو ته پته دی 8-10 سال دا علاقې نه خلق بارو ٹی ڈی پی جوړ شوی وو، اوس هغې ریټرن روان دی. هغې علاقې کې درې سیزنو باندې مین فوکس دی چې هغه آرمی انډر ٹیک کوي پاک آرمی، ایک ڈرنکنگ واٹر سپلائی دی، سکولز اور ہیلتھ فیسیلیٹیز. هغه چې کوم علاقې ته خلق واپس کیږي هغې نه مخکې دا درې سیزنو چې دي هلته ریبلیټیشن کوي. هغې نه علاوه مونږ د ای ڈی پی حجم چې دی هغه هم 2016-2017 دے پائے کہ روڈونا اسکولونا ہسپتالونا دا ٹول موجود دی.
افغانستان او پاکستان ترمنز انگور اڈلارا چکما دا څومره مهمه شمار د کیږي ساوت وزیرستان د اقتصاد لپاره او په تیر وختونو چې خدا اکثر بند پاتې شوی دی د دې تسلسل دا به څنګه روي؟
دا ډیر اهم سوال دی چونکه د ساوت وزیرستان ایجنسی اسپیشلی بیا د وانا سب ډیویژن خلکو ډیر زیات درمدار په بزنس باندې دی او بزنس دی هغه افغانستان سره ریلیټډ دی. هغه انګور اډا چې کوم یو پوائنٹ دی بزنس ٹریڈ پوائنٹ سره هغه ډیر اهم دی. بدقسمتۍ سره مختلف فیکٹرز وو چې هغه وجہ دا بند وو. هغه کې مثال کے طور پر اخوا کې خبرې وې، بهر کې مونږه مختلف جرګې پکې وکړې، حکومت پکې انوال وو، نیمې داسې خبرې وي چې هغه د لوکل لیول باندې نه خلک کېږي. آئی کې ضروری خبره ده هغه داسې خبرې وي چې آئی کې د فارن آفس انوالمنٹ وي، آئی کې گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انوالمنٹ وي په دې لیول باندې. بهر کاف یو لوکل جرګه چونکې دلته ایزمنٹ رائٹس دي مونږ جرګې پکې انوال کې اللہ العزیز ډېر شکر دی چې هغه مسئلے حل شوې. اوس انګور اډا چې دی هغه فل سوینګ کې بزنس روانه دی او خلک به دې کې ډېر خوشحاله دي او دې ډېر غټ پوٹینشیل دی. ځکه چې مختلف آیټم چې دي او کموډیټیز چې دي افغانستان ته ځي خلکو ته فائدہ کیږي، افغانستان ته دي خو راځي، نو دواړو سره زیاده هغه خلکو ته فائدہ وي، دې خلکو ته فائدہ وي. د بزنس پوینټ اوف ویو سره د انګور اډا ډېر هم دي.
تاسو د امریکا غږ پښتو دیوا خبرونه اورئ. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
گرانو قدر منو اوریدونکو د ڈیوا رادیو خبری خپرونه لا دوام لري. نن د پنځشنبې ورځ کال 2014 د نوومبر د میاشتې 18 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د مخامت نیمې، افغانستان کې اته، او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سهار لس نیمې بجې شوی دی. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زم بختور شه
یو زل بیا تاسو پام را ګرځو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د ترکی صدر طیب اردوان د پاکستان پارلیمان غړې غونډې ته ویلي د پاکستان سره به د ترګری بدمنۍ او بیروزګاری د مخنیوي په لړ کې همکاري کوي. نو موړي د خپل مخالف فتو الله ګولن په اړه ویلي
پاکستان سلامتی لپاره خطر ده چې پاکستان ته خطر راوسولو څخه وړاندې به ختم کړي.
د پاکستان پنجاب صوبه کې د داعش وسلوالې ډلې اته تر هغه نیول شوې دي. یو څیړنکار وایي تر څو پنجاب کې عملیات نه وي شوي پاکستان کې تر هغه رهي نه ختميږي.
نو دی په نور صوبو کې یا نور ملکونو کې چې اپرا داخلت کوي یا دهشتګردي کوي پنجاب کې کم کوي، د وجه دار کې هغه نو غواړي چې د حکومت تر دې عمل راشي. تاریخ
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي اسلام په جنگونو کې د ریاست یا تنظیمونو لخوا د ماشومانو په جګړه کې د کارولو اجازه نه ورکوي.
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا، نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
سرٹی کی تاسو اوریدل وز خواکشی دا مهم خبرونو لنجیستا.
د ترکی صدر رجب طیب اردوان د پاکستان د پارلیمان غړې غونډې ته ویلي د ترهګرو په ضد به د ترکی لخوا هلې ځلې روانې وي او زیاته کړې ده د بیروزګارۍ، بدامنۍ او جهالت په ګډه سره به مقابله کوي. دغه وینا و د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کولو کوششونه روان دي، خو غواړي چې د پاکستان او افغانستان تعلقات ښه شي. داغه خبره وا چې ترهګر چې اسلام ته څومره زیان رسوي دومره یې ورته څوک هم نشي رسولی، او زیاته کړې ده چې تندره وډله داعش اسلام سره هیڅ تعلق نه لري. د خپل وینا په وخت د ترکی صدر په جلاوطنه ترکی عالم فت الله ګولن او داغه پلانجمن تحریک سخت ټکونه وکړل او تور یې ولګو چې ګولن تحریک ته د غربي نړۍ ملاتړ ترلاسه دی.
بلې خوا د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ترهګرۍ مخنیوي ادارې د داعش ډلې اته ترهګر نیولې دي. دا په داسې حال رامخته کیږي چې د پاکستان کورنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې داعش وسلواله ډله شتون نه لري. د رسنیو راپورونو تر مخه ویل کیږي د داعش دغه غړي د هیواد څخه په تللو هڅې کولې چې د یو عملیات پر مهال ونیول شول. د ترهګرۍ د مخنیوي ادارې ویان ویلي د نیول شوو مشکوک وسلوالو څخه یې لپټاپونه او موبایلونه هم ترلاسه کړي دي.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي اسلام په جنگونو کې د ماشومانو د استعمال اجازه هیڅ چاته نه ورکوي. د ماشومانو د حقوقو په اړه درې ورځنۍ غونډې په محل د اسلامي نظریاتي کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي ماشومانو له د خپل ځان د حفاظت د تربيت ورکولو اجازه پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم ورکړې، ولې په عملی جنگونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزي ده. پاکستان کې اکثره ترهګر تنظیمونه د ځان وژونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو نه اخلي، د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه بدليږي.
روان کال د پاکستان او ایران څخه د 1 میلیون نه هم زیات شمیر افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستنه شوې دي. د پیښور په چمکنو کې د کډوالو په یو کیمپ کې یو کارکوونکی ویلي دي چې افغانستان کې د ژمي پر مهال سهولتونه ډیر کم دي، او له همدې کبله د ملګرو ملتونو نړیوالې ادارې دغه پریکړه کړې ده چې د کډوالو بیرته تلو پروسه تر 3 میاشتو وځنډوي.
د انټرنیټ د ازادۍ په اړه د امریکای فریډم هاوس یو تازه رپورت وايي پاکستان د انټرنیټ د ازادۍ په فهرست کې د نړۍ په سلو هیوادونو کې په یو کم او یایم نمبر هیواد دی. رپورت وايي د پاکستان پارلیمان نه منظور شوی سایبر کرایم بل وروستو د انټرنیټ په ازادۍ نور قدغنونه لګیدلی دي.
د روسیې سترې محکمې د حکومت یو مخالف مشر الکسی نوالنی ته د لندنی عدالت یا لوور کورټ له خوا اورول شوې سزا ختمه کړې ده او د مقدمه یې د بیرته له سره پیلولو لپاره لندنی عدالت ته لیږلې ده. الکسی نوالنی په روسیې کې د بډو رشوتونو پر ضد هلې ځلې کوي. هغه د کال 2023 پورې نه حکومت ټاکنو کې برخه اخیستی شوی او نه په کومو سیاسي عهدې کې پاتې کېدای شي. خدا محل په کال 2023 کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د بیا ټاکلو په لار کې د یو لوی حریف جوړ شوی دی.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
قدرمن اوریدونکو، دا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل ویلي دي چې اسلام په جنګونو کې د ماشومانو د استعمالولو اجازت هیڅ چاته نه ورکوي. د ماشومانو د حقونو په اړه باندې یوې درې ورځنۍ غونډې ته د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلي دي چې ماشومانو ته د خپل ځان د حفاظت تربیت ورکولو اجازت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، ولی په عملي جنګونو کې د ماشومانو استعمالول د شریعت محمدي خلاف ورزی ده. پاکستان کې اکثره ترګر تنظیمونه د ځانوجونکو بریدونو کار د تنکی ماشومانو ناخلی د چا ذهنونه چې ډیر په اسانه باندې بدلیږي یا بلخوا اړول کېدای شي. تفصیلات اورو د ډیور رادیو د خبریال اورنګزیب خان نه.
پاکستان کې اسلامي نظریات کونسل ویلي دی اسلام نه خو ریاست ته د اجازه ورکوي او نه تنظیمونو ته چې ماشومان د جنگي مقصدونو لپاره استعمال کړي. اسلامي نظریات کونسل درې ورځې نه روان غونډه کې د ماشومانو حقونو په حق له سفارشات جوړ کړي شوی دي، خو میډیا سره تفصیل نه دی شریک کړی شوی. خو د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی خبری کانفرنس ته ویلي دي ماشومانو حقونو په حق له په 15 سرخطونو لاندې یو سل یو نقطې دوی په سفارشاتو کې شامل کړي دي. دیو ته پوس په جواب د کونسل مشر مولانا محمد خان شیرانی ویلی دی اسلام مذهب د اجازه نه ورکوي چې ماشومان د جنگي مقصد د بار استعمال شي. البته پیغمبر اسلام ویلی دی ماشومان ته د خپل د ځان دفاع تربیه ورکول ضروری دی،
لیکن جہاں تک عملی جنگی میدان میں گھسیٹنا ہے بچوں کا، نہ وہ حکومتی اداروں کی اس کی اجازت ہے اور نہ ہی کسی پرائیویٹ تنظیموں کو یہ حق حاصل ہے.
دوی وی ماشومان جنگ کې استعمالولو اجازت نه ریاست سره شته او نه تنظیمونو سره دا حق شته. پاکستان کې اکثره ترهګر بریدونو کې ماشومان استعمالیږي او زیاتره ځانوجون کې بریدونو لپاره ترهګر تنظیمونه د ماشومان استعمال کوي. رپورټونو تر مخه نږدې ورځو کې بلوچستان حب کې په یو صوفي مزار ترهګر برید کې هم ترهګرو یو ماشوم استعمال کړی وو. هغه زنانه د چا خاوندان بې درکې دي دا هغوی مستقبل په حق له شوې او تپوس په ځواب کې د کونسل مشر ویلي دي چې امام مالک په حق له روایت دی چې کوم زنانه خاوند څلورو کالو پورې بې درکه وي نو دې دویم واده کولی شي، خو دا مسله داسې ده چې په دې حق له سفارشات جوړولو په وخت به د څلورو امامانو تعلیمات او موجوده حالات به کتل وي، ځکه چې دلته پاکستان کې سیکورټي ادارې هم اکثر له خلک اوچت کړي دي او بیا یې سم معلومات نه وي.
8 سال کے بعد آ جاتے ہیں، 10 سال کے بعد آ جاتے ہیں، پھر آج کل کے جو ہمارے کبھی کبھار ادارے بھی اٹھا لیتے ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ وہ کہاں گئے اور کیا کہاں ہوئے.
دوی وی اکثر له خلک حکومتي ادارې اوچت کړي او بیا یې سم معلومات نه وي، ځکه د مفقود یا نیم کونډې یا هاف ویډوز زنانو د چا خاوندان چې بې درکه دي په دوی حق له سفارشات جوړولو په وخت به شرعي او عملی حالات او جاج اخیستل وي. پاکستان کې په زرګونو په شمېره خلک بې درکه دي او دوی خپلوان په سیکورټي ادارو تور لګوي چې دوی دا اوچت کړي دي او دوی په حق له هیڅ معلومات د دوی فامیل سره نشته. دا به درکه خلکو رهای د پاره جوړ یو تنظیم مشره امن مسو جنجوا چې خپل خاوند هم به درکه دی وای زیات خلک پوزي دار اوچت کړی دي او شمیره په زرګونو کې ده.
او زمون ډیفنس اف هیومن رائټس کو دی لا کم از کم 2500 کیسونه دی لا فارورډ کړی دي او زیات چې دی هغه پټریس چې وی دی پټریس کې مغه انټرنمنت سنټر کې راغلی دی یا هغه هو په کسټډي کې هغه مړم شوی دی ډیر زیات خلک یو 100 کسانو لیست ما سره موجود دی هغه انټرنمنت سنټر نو وفات شوی.
پاکستان کې په جبري یا په زور خلکو چټولو پیښه په خوانی پوزي صدر پرویز مشرف وخت کې زیاد شوی وو او دا لړۍ اوس هم روانه ده. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو، اسلام آباد.
قدر من اوریدن کو دا وایس اف امریکا دی ور ریډیو دی په خبر کې د ځای تنظیمیه لخوا دغه امر چې غنی دغه ته چکم د چرګانو کاروباریان دی غوی به هم د چرګانو قیمتونه د پنجاب د نرخ سره برابر ساتي. دغه په ضد باندې ځای دکاندارانو چې د چرګانو کاروبار کې غوی احتجاجونه کړی دی ویل دي چې دا دوی ته واره نه خوري چې غنی په پیښور او په مردان او په پښتونخوا په نورو خارونو کې دي د چرګانو بای د پنجاب سره سمې وساتي. د ډیور ډیو خبريال حمید الله دغه احتجاجي مظاهرو ته ورغلي او نیغ په نیغه دا غزینه حال وړاندې کوي.
ګران اوریدونکو دا وخت د پېښور د پولیټي فارمز مالکان دې کې کارکون کې راغون شوي دي. دوی چې پروسته وکړي کوم ضلعي انتظامیه د چرګانو د پرمې چرګانو ریټونه نرخونه راکم کړي دي دا یې په حق له احتجاج کوي. د دوی مشرانو سره خبرې کوو چې دوی غوښتنې څه دي.
زه محمد علي خبرې کوم د ورمړو نه شپږ تکاله شو چې پارمن کوم په پنجاب کې پیډ 120 روپۍ پرخته مونږ ته په 2200 ملاويږي اغه زه 2050 کې ملاويږي په پنجاب کې چوزه چې کم د ای گریډ ملاويږي مونږ ته تھرد کلاس چوزه چې کم د اغه دلته رزي کم اس کم 5 روپۍ 6 روپۍ پرخي پکې مونږه بوره دلته چو د ماشينانو والا دا په 500 روپۍ بوره مونږ ته ملاويږي هل تک په پنجاب کې چکم د پکا چي اغه 100-200 روپۍ کې ملاويږي تک چر چغټي کې پی کلو کلو ته چرسي نو کم اس کم 140 روپۍ خرچوي پی او په 110 روپۍ خرڅيږي پرچون ریټ وسره اوس وسته د 8 روپۍ مونږ یو چې دا ختم شي.
پرچون ریټ څه مطلب؟
پرچون جی دا دکاندارانو لویر کړه دا
اوس نرخ سره
اوس جی 128 روپۍ
جی زمونږه پنجاب زمونږه نوم پاروک ته د بټاګرام شپکا در بټاګرام نه راغلی یو زمونږ دغه 35 روپۍ کیلو کې پرق او اوسه دوه هغه یو کړی یو د دې مونږ دغه کوچ دی ول یو کړی هغه تر سر ځان دی او مونږ تر سر ګران یو هغه تر ځان دی پیډ ار سکی یو
زمانم جی فارس بچاري زره تنګینه باندې دوی وچی 100 روپۍ بچي پرمر ته په دې ټیم کې په 175 روپۍ ریټ کې مونږ ته 100 روپۍ بچي پاتې کېدو نن جی ریټ چې کم دی د چکوال راغلی ری 4200 روپۍ به مونږ نه د چکوال پر ټونو مالونه روچتای کم از کم یو ګاډي 8000 نه والا 16000 روپۍ پر نقصان کې چې 20 من ګاډي وي نو 8000 روپۍ چې 40 من ګاډي نو 16000 روپۍ مونږ ته نقصان کې به ما خبره ده جی په جمی کې په چرګ باندې خرچه ډبل کیږي لومبه خرچه په دخشا کې مونږ په وډ کې پک استعمالو مونږ ته پارزان ریټ ملابي چونګې په جمی کې پک ملابي مونږ د بورا چې په 500-600 روپۍ مونږ ته یو ده میډیسن باندې ریټیل کم پرایس راغې ده ډیلر حضرات خپل خوغه را چې مونږ ته پسر ریټ باندې دوی لګول وړي په اغه ریټ باندې دوی لګي اوس ډیلران او ډی سی او صاحب ناستي مونږ پارمران نه د پارم فارمر یونین نه ته د فارمر یونین څوک صدر خبر دی دوی ناستي او د چرګ یو ریټ ریستري په 175 کې نن ریټ راغلی 110 روپۍ کیلو زمانه په 105 روپۍ په 92 روپۍ کیلو روچته اته میاشت مونږ جی په 80 روپۍ کیلو دی مارکیټ لا مال ورکړی دی هغه مالونه چې راشي میاشت پس مونږ ته ډیلر کینی ستا مال وزن کم کړی دی په منډه کې ولی د ججوره کړو خوراکه کړو دا اساسي دی. دویمه خبره دا چې په دې مالونو باندې انډی راځي دا یو داسې مرز دی چې ټول پلاک سراسر وي او یو یو فارمر 15-15 لک روپۍ نن هم ار یو ډیلر قرضدار دی. دویمه خبره دا چې پدې کې ای بی راځي هغه کې چرګان مري درېمه پدې کې کمبور راځي د یخنې د لاس امري که یو یو پارم باندې کم اس کم د میډیسن د 40000 او د 60000 روپو خرچه د دوی په مونږ راځي.
دا نرخ له پورته نه کوي نو بیا وسه کوي
نه مانو ما زړه ده مونږ بار بار دا ریکوست کوو چې مونږ به دا پارمرم دا پارمونه به مونږ ختمو منګ به دا روزګار پریدو نو کدا ډی سی یو او دا حکومت په دې رضای چیرې دوی د پارمونه ختم کی دوی د کورونو کې اسی کینی د دوی د بچی د لوګي مړشي نو کدا په دې رضای نو منګ په رضای منګ به دا پارمونه ختم کو خو په دې وزن منګ نشو چلولې.
حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو په خبر.
رانو خدمتمنو ویدونکو د خبرونی په دې ځای کې وښ شوې د مطبوعاتو ته د کتنی راځي چې وګورو چې نن په مطبوعاتو کې کوم موضوع برسیره راغلی دا او تاسو لپاره مختار خلیل صاحب کوم موضوع راخسته ده.
د امریکای منتخب صدر خاغلی ډونلډ ترامپ په خپل انتخابي مهم کې د بیواک تقریرونو کولو په وجه د عالمی او د امریکانو اخبارونو د بحث مباحثي یو ګرم موضوع ګرځېدلې ده. نن د امریکای آنلاین خریدونکو مشهور اخبار دی ډیلی بیست د خاغلی ترامپ د تقریرونو او د صدر منتخب کېدو وروسته د سلامتیا په باب لا د هغه د سترو امکاني سلاکارانو د تقرری پر وړاندې یو تفصیلی تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی چې سرخطي دی امریکانو چارواکو سره اندېښنه مل شوې چې خاغلی ترامپ د ترهګرو لاس لا ورغلی دی. ډیلی بیس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکې د امریکنو مسلمانانو په لاس امداد د ترهګرو د برتی کېدو د عمل په مخنیوي کې ډیر زړه پورې پرمختګ کړی دی، خو ښاغلی ټرمپ او د ده ممکنه سلاکاران د دولت اسلامیه او د نورو ترهګر ګوندونو د پروپیګنډې او د جنګیالو د برتی کولو د عمل د ناکامه کولو دپاره د دوی ټول کوششونه ابس ګرځولی شي. ډیلی بیس لیکي چې ښاغلی ټرمپ د خپل انتخابي مهم په تقریرونو کې د مسلمانانو په امریکا د بندولو غږونه کړي دي. دا د خونړی ترهګرۍ د اسلام لمنې پورې د تړلو کوشش دی، کوم چې یو ښه عمل نه دی. یو دفاعي چارواکي ډیلی بیس ته ویلي دي چې په دا قسمه تقریرونو ترهګر ګوندونو ته د دې دعوو موقع په لاس ورځي چې دوی په دنیا کې هر چرته د مسلمانانو په حفاظت کولو کې په حق دي. دا ترهګر ګوندونه به اوس مسلمانانو ته خزر ور غږونه کوي چې دوی سره شامل شي، ځکه چې امریکې د اسلام خلاف اعلان جنگ کړی دی. د یو بل امریکني چارواکي وینا ده چې د مسلمانانو خلاف د ښاغلي ټرمپ تقریرونو په فکر کې اچولی دی، ځکه چې د صدارت په منصب د کېناستو وروسته به د ښاغلي ټرمپ تقریرونه د سرکاري بیانونو حیثیت اختیار کړي. ډیلی بیس د ښاغلي ټرمپ په امکاني لانجمنو سلاکارانو کې د یو پخواني فوزي جرنیل مایکل فلین ذکر هم کړی دی، چا چې د فوج د مخبرۍ د ادارې د مشر په حیث دولت اسلامیه په ړومبي ځل یو خونړی او خطرناک ترهګر تنظیم په ګوته کړی و. جنرل مایکل فلین د ترهګرو او د ترهګرۍ د مخنیوي دپاره د صدر اوباما د حکومت په ژبه سخت اعتراضونه کوي. د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې د قومي سلامتیا په باب له د ښاغلي ټرمپ زنانه سلاکار کلیر لوپز د خارجه پالیسۍ په حلقو کې په اوباما حکومت د خپلو دې تورونو دپاره ډیره نامداره ده چې اوباما حکومت کې د اخوان المسلمین ایجنټان ورننوتی دي. ډیلی بیس خپل مضمون کې د امریکې د مشهورې ورځپاڼې د وال سټریټ جرنل د نهي د ورځې د یو رپورټ حواله هم ورکړی ده، په کوم کې چې د یو تن فرانک جیفینی ذکر شوی دی، څوک چې دیمار امریکا کې د شریعت د نافذ کېدو د ویرو خبرداری ورکوي. فرانک جیفینی هم اوس د اختیاراتو د سپارښتنې په عمل کې شامل کړی شوی دی. ډیلی بیس خپل مضمون کې زیاته کړې ده که مسلمانانو کې دا خیال خور شو چې په اسلام د غیر مسلمو لخوا حمله شوې ده، نو دا به د عراق او د شام د سنی مسلک د مسلمانانو په اکثریتي ښارونو کې ترهګر ګوندونو له د سر راپورته کولو یو ښه موقع په لاس ورکړي، چرته چې دا وخت دولت اسلامیه مخ په زوال ده. ډیلی بیس د خپل مضمون په اخر کې د خونړی توندلاریتوب د مخنیوي دپاره په روانو عالمي کوششونو د نهې په ورځ د جاري شوي د یو نوي رپورټ د ذکر کولو په موقع لیکلی دي چې دا رپورټ د ډاډګیرنې وړ دی او په دې کې امریکې او نورو ملکونو ته غږ شوی دی چې داسې بیانونو او کارونو نه دي ډډه وکړی شي چې په هغو مسلمانان دشمنان کېدی شي. دا رپورټ د امریکې د مخبرۍ د ادارې پخواني ډایرکټر لیون پنیتا او د برطانیې پخواني وزیر اعظم ټونی بلیئر په شریکه لیکلی.
قدر من اوریدن کو دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے پ اسلام آباد کی پ یو ورکشاپ شوے دے پ ماحولیاتی بدلون کی دا میڈیا سرول کے دیشی پاکستان یو زری ہے واد دے او خوشا اویا فیصدی روزگار چکم دے یا خلق چکم دی نو آغا هغوی تړون د زراعتو سره دی یا د کار کروندې سره دی، خو نوی چې کوم ماحولیاتي بدلون دی ردی نیغ په نیغ اثرات په کار کرونده باندې کیږي. په دې کې د میډیا سرول دی، په دې باندې ورکشاپ شوی دی، پوهانو ورته خبرې اترې کړي دي. تفصیلات یې راته وایي د ډیو رډیو خبریال پیر ولایت شاه په خپل رپورټ کې.
اسلام آباد کې د یو غیر دولتي تنظیم لخوا د ماحولیاتي بدلون د اثراتو په دې معاملې د میډیا د کردار په حق له خبريالانو لپاره د یو تربیتی ورکشاپ تابعیا شوې و چې پکې د موسمیاتو د زراعتو د شوبې ماهرینو ترڅنګ د ملک د مختلفو برخو نه راغلي خبريالانو ګډون درلودو. په دې موقع مقررینو وویل چې پاکستان کې د ماحولیاتي تبدیلو ډیر ژور اثرات په لیدو کې راځي او د ملک عام ولس د دې نه په سنسه شکل متاثره کیږي. خو د دغه بدلون بیا تر ټولو بد اثرات د ملک د زراعتو په شعبې باندې غورځیږي چې لکبل زمیندار طبقه تیرو سو کالو راهسې د مشکلاتو سره مخ ده. په دې موقع د پېښور زری پوهنتون د موسمیاتي تبدیلۍ څانګې مشر ډاکټر انعام الله وویل چې په دې معامله په فوري توګه د یو کامی بیانیې مخې ته وړل د وخت ضرورت دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې ډاکټر انعام الله وایي چې د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو د لاندې خیبر پښتونخوا کې د غنم او د میوې د فصلونو کروندګر د سختو ستونزو سره مخ کیږي.
د غنم بوټي په دغه کې په سویتا په ګل کې لګا داسې بوته مونږ او یا د غنم بوټي چې کم دی په باز په دغه کې دا یا دغه د کټای و خراشی نو چې په دغه چې اول خو نقصان په دی وجه ورسېد چې په اکتوبر نومبر کې باران نشته دویم نقصان د دی وجه نو چې سبق داغه د سنبالښت مو اغه ټیم کې باران ډیر زیات شو ان په دوه طریقو سره لکه زمیدار ته داغه خو کافی نقصان ورسېد او دویم د دغه بارانونو د کمی او د زیاتې د وجه نه په پدغه کې په غریزو علاقو کې خاص کر لکه زبرت چې سواد شې یادیر شې په اغه کې کم د میوادار بوټي دي او اغه می د میوادارو بوټو کې اغه صحیح طریقې سره دغه ونشه دا ګل اون لګي او یا اغه اوغور زیات ډیر زیات ان په دې وجه دا کم
نو مول زیات کړه چې د زراعت شعبه د نورو بد اثرات نه بچ کول لپاره په جدید بنیادونو د تحقیق او ورسره د عملی ګامونو پورته کول ضرورت دی او دا چې حکومت ته پکار دي چې داسې علاقو کې ځمکې د کروندې قابلیت جوړ کړي کوم علاقې چې د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو نه بچ پاتې کیدلی شي د غونډې ته وینا کوونکو د ماحولیاتي تبدیلو په اړه بیداری پیدا کولو په ترڅ کې د میډیا کردار ډیر مهم وبلو او دوی وویل چې خبریالانو ته د خپل ذمہواري ګڼل پکار دي چې په دې موضوع په عام ولس کې زیات نه زیات بیداری پیدا کړي تربیتی ورکشاپ تر په خبر نه راغلی او خبریال انور زیب وایي چې د مخکې په نسبت اوس میډیا کې ماحولیاتي تبدیلو خبرونو ته زیات ځای ورکول کیږي خو دې زیاتوي چې دا بنیادی ذمہواري د حکومت جوړیږي چې عام ولس د ماحولیاتي بدلون د بدو اثراتو نه بچ کول لپاره پیشګی ګامونه پورته کړي
خو موږ لا غټ ایشو چې دی وخت له هغه چې نو هغه کلایمټ چینج دی موسمیاتي تبدیلې دي موسمیاتي تبدیلې د وجه نه تاسو وګورئ کله تیرو کړنو کې چار صدا کې فلډ راغی پای کې بزرګونو خلک زمونږ نوم لښول سیم داسې وګورئ تاسو چترال کې فلډ راغی اغه نه بزرګونو مړ شول دین علاوه د سر مختلف ډیزیز دي کوم ویکټر باوند ډیزیز شي چې کله ستا سیلاب وبراشي یا حد نه زیاته باران شي کم چې کلایمټ ډایریکټ اغه سره لینک دی کلایمټ چینج د اغه د وجه نه اغه بیمار تاسو وګورئ سواد کې سواد داسې ماحول لچای کې ډینګي بالکل نشي کېدی څنګه کې تاسو قتل تیر دوه کالو کې هلته ایمرجنسی نافذ شو پسونه خلکو ته ډینګي وشو اغه هم دا ویکټر بورن سم ډیزیز دی دا ټول د کلایمټ چینج نه دی دی وجه حکومت له پکار دي چې دا کوم کلایمټ چینج پالیسی خیبر پختونخوا حکومت جوړ کړی چې دی منه زرت زر عملو کې او د لپاره خو مضبوط او سخت نه سخت لري قوانين جوړ کړی
تربیتی ورکشاپ ته وینا کوونکی ویل چې سویلی ایشیایی هیوادونه بیا تر ټولو زیات د موسمیاتي تبدیلو د اثراتو نه اغیزمن دي او په خور خر د هوایي خچنوالي په حواله سره د نړۍ خچن خارونو په فیرس کې په سلورم نمبر او د هند سر خر دلی په دویم نمبر شماره لیکيږي دوی زیات کړل چې د پاکستان حکومت اسی خو په کال 2012 کې ماحولیاتي پالیسی اعلان کړی دا خو لا تر اوسه پورې دغه پالیسی باندې عمل پلیدو کې ناراضي پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو اسلام آباد
ادر منور دن کو وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو تغی په سوات کې چې په کال 2005 کې طالبانو د سورل سو کال زړه د بودا مجسمه ماته کړې و په ډزو وشتلې و هغه مجسمه د نهو کالو د مشقت وروسته بیا جوړه شوې ده تفصيلات اورو د ډیو رادیو خبريال فیاض ظفر نه
سواد کې د غندهارا د دنیا د کاني کندشوي د بودا مجسمه د اټلی او د ارکیالوجي پوهانو نهه کال پس بیا په خپل اصلي شکل کې بحال کړه د سواد سرخار منګوري نه خو شا 8 کیلومتره شمالي اړخته پروت کړي جهان آباد منګلور کې د بودا د مجسمه په ومه صدۍ یا خوښه سوارلس سو کال وړاندې هغه وخت کې د بود مت پیروکارو په یو غر کې په یو غټ کمر جوړه کړې با او دا د دنیا د کاني کوند شوي د ټولو غټه مجسمه ده د لرغونو آثارو ماهر فضل خالق وایي چې دا مجسمه د نړۍ یو غټ شاهکار ده
دا مجسمه په ټوله دنیا کې یو شاهکار ده د بود مت د منونکو لپاره او وس کله دا جوړه شو نو مونږ هله لرو چې د ټولو دنیا نه بودیان د تاریخ او د تحقیق طالب علمان او نور سیلانیان چې کوم دی هغه بدل ته ډیر زیات راځي
په کال 2001 کې سواد کې د اړیګړي په وخت کې طالب جنگیالو جهان آباد کې د بودا د دې مجسمې سر په مانو دا ولوزولو کوشش کړی وو چې لکه بلې د بودا د مجسمې مخ ته زیان رسیدلی وو په کال 2012 کې د امنیت راتلو وروسته د اټلی پوهانو د دې مجسمې په خپل اصلي حالت کې د بحالولو کار شروع کړو او د دې په بحالۍ کې د 3D ټیکنالوژي استعمال وکړو او اوس په کال 2014 کې د مجسمه هغوی په خپل زوړ حال کې بحاله کړه د سوات میوزیم ډایریکټر فیض الرحمن وایي چې د مجسمې بحالۍ کې د اټلی هغه پوهانو کار وکړو چا چې د بامیان افغانستان په مجسمو کې هم کار کړی وو.
اټالیا سره هم دری مکمل ډاکومنټری پروف وو، نو هغه دې پارچې کنده اټلی نه سپیشلیسټ راوستل چا چې په بامیان باندې کار کړو، خو سپیشلیسټ وو هغه دې چې کوم دی لومبي 3D سکیننګ وکړو او هغه لیزر سره هم دې د مکمل ډاکومنټیشن وکړو او هغه نه بعد هغه دې په دې باندې کار شروع وکړو دو سیزنه او اوس په ستمبر کې 2016 کې مکمل دوباره دا بحال شو.
په دنګر کې جوړ شوی د بودا د مجسمه 43 فوټه دنګا او 9 فوټه پلن ده. د سوات یو تاریخ دان پرویش شاهین وای چې طالب جنگیالو کلا په 2000 کې دا مجسمه په بمانو وولو زوله، نو هغه لاړو او د بودا د مجسمې کانی په یو بوجۍ کې سنبال کړل.
بود باندې ډز یو کړې ملټری والے ډز نه کې غرب جوړ دې د وړو بوجکې ما د کور نه د شلو کیلو د روانسته نو سه مې را سره و مګ بوت لرلو ا چې څوک مې نه کنځل کړ اما هغه ټوټې را غونډې کړې امه پاره بوجکې کور ته راولې نو بیا چې دلته د لوکا سره سره مرګر را لا بوت جوړاو نو چې ما را وستو نه جنه را به مانا یو ار د کاستوډین اپ کلچر مې کدا پکې لګی چې دا ټوټې دي دا به کوله.
پرویش شاهین دغه کاڼی بیا د اټلی پوهانو لور کړل چې هغوی د مجسمې په بیا ودانۍ کې استعمال کړل او د کوم ځای نه چې کوم کاڼی ختلی وو هغه یې هلته بیا ولګو. پوهان وایي چې د مجسمې د بهارې وروسته به اوس د بت مت منونکي خلک بیا دغه مجسمې کتو او د خپل عبادت کول دپاره سوات ته راځي. فیاض ظفر، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
گرانو قدر منو اوریدون کو وس هم ستاسو پام را ګرځو یوې ادارې ته چې د امریکې د حکومت نظر سرګندوي.
د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری په تیرو ورځو کې خارجي خبریالانو سره د خبرو اترو کولو په موقع د دې خبرې په اهمیت زور ورکړی دی چې دنیا ته د پیښو ځینو سختو مسلو په تابع کولو کې د امریکې کردار او موجودګي ډیره ضروری ده. د سلامتیا او د دفاع په لړ کې امریکې په عراق او شام کې د دولت اسلامیه د طوفاني یرغل وروسته د دغې تنظیم د مخې نیو د پاره د شپېتو نه د زیاتو ملکونو یو اتحاد جوړ کو، ځکه چې دولت اسلامیه د خارونو قبضه کولو، د آبادو د ړنګولو او د بیګناه خلکو قتلولو ته لاس اچولی وو. امریکې تر 15 کالو پورې د خاموشۍ اختیارولو وروسته ایران سره نه یوازې د خبرو اترو په شروع کولو کې د لاسګیرنې چاله اختیار کړله، ولې د داسې کوششونو مشري هم وکړله چې د هغې تر مخې د ایران ایټمي پروګرام په یقیني طور سره امنناک شو او یقینا چې راتلونکو وختونو کې به هم امنناک وي. خاغلی جان کیری زیاته کا چې موږ د ایچ آی وی ایډز مرض خلاف هلو ځلو کې د هر چا نه وړاندې یو. د دې هلو ځلو په نتیجه کې موږ افریقا کې د ایډز رنز نه د یو پاک کل د ماشومانو د پاکېدو د مقصد د حاصلولو په غاړه ولاړ یو. کله چې په تیرو ورځو کې غربي افریقا کې د ایبولا رنز وبایي شکل اختیار کو، نو ډیرو خلکو به ویل چې د دې مرض د نوغي وتو نه وړاندې وړاندې به دا په لکونو خلک د اجل خوراک کی. خو صدر اوباما د امریکې درې زره فوج غربي افریقې ته په دګړ اولیګلو، دوی د غلطه د نورو ملکونو فوجیانو سره په شریکه مقامی طور د صحت د خصمانی یو ښه معیار قائم کو. مونږ په دې لړ کې یو بین الاقوامي تحریک شروع کو، د دې هر څه نتیجه دا راووته چې د کومو لکونو خلکو د ایبولا د لاسه د وجلې کېدو خبرې کېدې هغه څه ونه شول. چاپیریال کې د بدلون راتلو په لړ کې امریکې چین سره یو لوزنامه لاسلیک کړله، کما چې یقینا په عالمی سطح د زهرجنو ګیسونو د اخراج د راکمولو په لوري یو مثال قائم کړی شو او همدا اقدام د پیرس د لوزنامې د دستخط کولو سبب وګرځېدو. دغه شان موږ د خپلو سمندرونو او په دې کې د کیدونکي مچیمارۍ د حفاظت دپاره په بحیره منجمد، بحر الکاهل او بحری اوقیانوس کې د لکونو مربع کیلومیټره علاقې د هر سنه پاک ساتلو کې لاس امداد وکړو. خاغلی جان کیری خارجي خبریالانو سره د خپلو خبرو اترو په اخیر کې وی چې امریکا چې د عامو خلکو د خیر په کارونو کې په دې موجوده دور کې څومره اخته پاتې شوې ده، دومره په بل یو دور کې هم نه و. د امریکې د دې کردار مقصد نورو ملکونو سره د دوی د مسلو په اوارولو کې لاس امداد کول او دغو ملکونو کې امن او محکمتیا قائمول دي چې دا شان امریکا هم خپل خاورې ته واپس شي او په تسلی سره خپلو مسلو ته خپل پام وګرځي. د دا هم وی ما دین وړاندې امریکا په یو وخت دومره زیاتو ملکونو کې د اهمو مسلو په تابعیت کولو نه ولیدلی.